په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بله ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام سروې دروړو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی منظور پښتین وای حکومت د زر تر زره علي وزیر او د دوی نور ملګری خوشی کړی. په کابل کې چاودنې نن لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د آبو هوا بدلون په اړه اقدامات به یې په مهمو ترجیحاتو کې شامل وي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورلي غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ د یو مشر علي وزیر او نور غړو نیول وغندلو له حکومت یې زر تر زره د دوی د خوشی کولو غوښتنه وکړه. نو مولي نن د بنو پجاني خیلو کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پښتنو په سیمو کې د مکمل امنیت او دوی ته خپل وسایلو د پوره حق ورکولو لپاره به پرامنه مبارزه جاری ساتي. د جلسې ته د غورزنګ یو بل مشر او پارلماني استازي محسن داوړ ویل چې د علي وزیر او د دوی نور ملګري په غیر قانونی توګه نیول شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دوی د پرام نه جلسو پر ضد اقداماتو نه لاس واخلي. د پښتون ژغورني غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استاد علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولې و ویلي و چې نوموړي یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او ور حواله کړې ده. پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړې چې د دسمبر په 15مه یې په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو د وینا کړی دا خو پښتون ژغورني غورزنګ دا تور ردوي. علي وزیر او د دوی نور ملګری پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ټول کسان د دسمبر تر 13مې پریمان پولیسو ته حواله کړل. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ټاکل شوی جلسې وځنډوي. د صوبایي حکومت ویاند لیاقت شاوانی بیګام شال لري تو ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 15مې د کوټې جلسې وروسته په دغه صوبا کې د کورونا کیسونو کې درې چنده زیاتوالی راغلی. نو موړې اپوزیشن ګوندونو تخواست وکړ چې تر دریو میاشتو پورې د جلسې وځنډوي. د په خبره په لور لایو خوځدار کې اپوزیشن جلسې کوي نو هلته د کورونا وایرس کیسونو د زیاتوالی خطر ده. خو په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره ردوي او وایي حکومت د خلکو د طاقت نه ویریدلې ده. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر مولانا عبدالواسع مشال ریډیو ته ویل چې د جلسو پر مهال به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي. دا په داسې کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت د حکومت خلاف په ټول هیواد کې د جلسو او مظاهرو شیډیول اعلان کړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وایي د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او دا چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب عمل نه بچول غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مېنې په سیمه کې شوي نه هتنه وجل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبري اعلان تویل په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دي چې هسپتال ته رسول شوی او روغتیایي حالت یې ښه دی. ښاغلی اندرابي دا یو موټر بم چاودنه وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګ وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد دښمنانو په ورستیو درې میاشتو کې 10 ځانمرګي حملې او 1514 چاودنې کړې چې نږدې 1500 عام کسان یې وجلي او له 1500 زیاتې جوبل کړې دي. تر اوسه د کابل د ننني برید ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه ونومول او ویل چې دا ډلې به د ماحولیاتو په وړاندې غوښته د جواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي. بایدن د ډیلاویر ریاست په مرکز ویلمنګټن کې یو غونډې ته ویل په آب و هوا کې بدلون او چاپیریالي مسلې به د په حکومت کې مرکزی ځای ولري. د خلکو ته په وینا کې ویل چې د کورونا پر ضد وړاندې ټول قام یو موټی شوی نو په کار ده چې د آب و هوا بدلون په وړاندې هم یووالی رامنځته شي. چې بایدن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نسبت د پیرس ماحولیاتي تړون په اړه مختلفه لار خپل کړې. ولسمشر ټرمپ د پیرس ماحولیاتي تړون نه وتلی و د چاپیریال په اړه یې یو شمېر ضابطې ختم کړې وې. او بل خبر د لوبو د نړۍ نیوزیلند له پاکستان دویمه شل وریزه کرکټ لوبه وګټله. نن د نیوزیلند په هاملټن ښار کې د لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 103 رنزونه جوړ کړل. نیوزیلند 104 رنزونه په اخیری اوور کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو سره پوره کړل. د درې کرکټ شل وریزو په سیالیو کې لومړی لوبه هم نیوزیلند ګټلې وه. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس اوریدونکو یو وار بیا تاسو ته په د بنو په جاني خیل کې چې نن د بختون ژغورنې غورزنګ کما جلسه وشوا یا به هم کې د شي لاروان وي په دغه اړه تازه معلومات درکو. په تیرو خبرونو کې مهم تاسو په دغه حواله خبرو ساتلی. عمر وزیر سره بیا هم د ټلیفون په لیکه دی. وزیر صاحب سړی مشي او تاسو راته په تیرو خبرونو کې ویل چې منظور پښتین لګیا دی هغه وخت وینا کوله دغه جلسې ته نو دغه وینا ختم شو او سی ویل په داسې کمی مهمې غوښتنې وکړې مهمې خبرې سوې د وینا.
بالکل بچا جنی خلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جلسه وه هغه سر ته ورسېده. په تیره ګړۍ کې څنګه چې مونږ اوریدونکو لپاره هغه معلومات شریک کړل، منظور پښتین هغه وخت وینا روانه وه چې هغه سر ته ورسېده. په دې کې یو شمېر مشرانو ویناوې وکړې او زیاتره ویناوې چې ټولې وې هغه د امن باوري کولو غوښتنه وه. او دې سره سره چې د غورځنګ کوم نیول شوي مشران دي، علي وزیر په ګډون نور نیول شوي کسان دي، هغه د خلاصون او غوښتنې پکې وشوې. دلته دایمي امن باوري کولو غوښتنه وشوې. منظور پښتین په خپل وینا کې دلته دا علي وزیر په ګډون د نور نیول شوی کسانو د رهایي غوښتنه وکړه. د سره سره په جاني خلکو کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دلته چې کم روختون دی یا کالج دی، د په وینا چې د 13 کلونو نه هغه دولت لپاره خلاص شوی نه دی، په هغه کې د دوی په وینا سرتیری چې کم دی ځای پر ځای دی او لږ دغه نه استفاده نشي کولای، د هغه د خلاصولو غوښتنه وکړه. دلته دوی په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي سره سره د پښتنو په سیمو کې دوی په وسایلو باندې هم خبرې وکړې چې پښتنو ته په دې کې برخه ورکړل شي او د دینه د ګټه دوی ته ورکړل شي. دوی د خپل امن مبارزې په اړه هم وویل چې دغه به تر هغه دوام لري تر څو چې د دوی ټولې آئینی او قانوني غوښتنې چې کوم دی هغه ورپوره شوي نه وي. دوی دا هم وویل چې د دوی دغه پرم نه لري یونون او جلسې به دوام لري او د دسمبر په 20 نیټه به په خیبر قبایلي ضلعه کې جلسه کوي. دغه شان د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ هم یادې غوښتنې تکرار کړې او دا وویل چې د دوی پرم نه چې کومه دغه مبارزه دغه به تر هغه دوام لري تر څو چې د دوی آئینی او قانوني غوښتنې چې کوم دی پوره شوي نه وي. هغه هم دلته په د هسپتال او د سکول او د کالج چې کوم د دوی په وینا بند ساتل شوی دی هغه د خلاصولو غوښتنه وشوه. د سره سره دوی په سیمه کې دا هم اندېښنه څرګنده کړه چې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه چې کوم دی هغه فعالیتونه زیاتېږي، په هغه مخه دی ونیول شي او دلته دوی چې ځپلې شوی دی نو هغه تدارک د لپاره چې کوم دی حکومت پورا غنډي ګامونه پورته کړی. دوی د سوال به کور شو خلکو دا واپسی غوښتنه هم وکړه. په افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان پاتې کډوالو د واپسی غوښتنه هم وکړه او د سره سره دوی زیاتره غوښتنه چې کوم دی هغه په امن او د پښتنو په سیمو کې د وسایلو چې کوم دی په هغه کې واک ورکولو یا برخه ورکولو په دې باندې تفصیلی خبرې وکړې. د غورځنګ یو شمېر نور مشرانو هم په دې کې تفصیلی وینا وکړې او زرګونه خلک دغه جلسه ته جمع شوي ول چې دا په اصل کې اول سیمینار وو، خو بیا د غورځنګ د ځنې کسانو نیول کې دوه پس چې کوم دی هغه په جلسه باندې بدل کړل شو.
صحیح شو. ډیره مننه عمر وزیر اوریدونکو په سیمه کې د مشال لړوي خبريال د په جاني خېلو کې د په بنو کې څنګه کما جلسه شو د پښتون ژغورنې غورځنګ الته د دې غورځنګ مشرانو کمی ویناوي وکړه. دا غي مهم ټکی موږ سره شریک تل او دا منظور پښتون هم په خپل پلویانو غږ کړی دی چې راغی وروسته چې علي وزیر چې په قومي سملای کې د وزیرستان یو استاد دی هغه د دسمبر پر 14 په پیښور کې ونیول شو. بیا د سین پولیس چون مقدمه په هلته جوړه ونه. دا غي په غوښتنې الته حواله ک پرون دی علي وزیر او د کراچۍ د سند د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین او د دوی یو شمیر نور ملګري چې غم نیول شوی دي هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته په کراچۍ کې وړاندې شو. نو په دغه اړه په کراچۍ کې زموږ خبريال نیاز علي خان مونږ ته معلومات راکوي.
علی وزیر او د هغه سره د پښتون ژغورنی غورزنګ نور غړي او مشران دسمبر په 19مه په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شو. پولیسو عدالت ته درخواست وکړو چې علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي دي د جنوري تر 20مې نیټې پورې هغوی ته پریمانډ ورور سپارل شي، خو عدالت د هغوی دا غوښتنه ونه منله او دا ټول کسان یې د دسمبر تر 20مې پریمانډ پولیسو ته حواله کړل. عدالت ته په وړاندې کړلې شوې کسانو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، شیر علی، حسن او بسم الله هم شامل وو. دا کسان د دسمبر په 13مه د هغې وروستو نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو سن صبح د پولیسو په غوښتنه یې هغه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او مرګرو د دسمبر په 16مه نیټه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې په مهال د ریاست ضد او د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورنی غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې په پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورزنګ د دسمبر په 16مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ په پلویانو غږ کړی وو چې د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د دسمبر په 13مه احتجاج وکړي او بیا د پاکستان په بیالابیالو ښارونو کې د علي وزیر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې شوې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ د دغه مخکښ علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړل او دغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې وینا وکړه. ویل چې له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې په لر او بر وطن کې سوله غواړي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسو کې د هیواد پر پوز پسې بې بنیاده خبرې کېږي او په خلاف یې له کرکې ډک شعارونه ورکول کېږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لر او بر وطن کې سوله غواړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل
وروستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره را خوشې شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په وروستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شوه او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې ویل
نن لر او بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلکو فخر کوم، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کاس رووزی، ویل چې هر سړی زوره تلای دی، مشرم بیره شوی دو، تر سره هم کونډه شوی دو، مشمون هم یتیمون شوی دی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 16مه په کراچۍ کې د غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورزنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې په حکومت ضد تحریک پی ډی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو مخکښان وایي په دې صوبه کې د یو شمېر سیاسي لاریونونو او جلسو لپاره تیاری روان دي. دوی وایي د تحریک د مشرانو د اعلان سره سم به د مرکزي حکومت د چپکولو په مخه د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو د بلوچستان حکومت یو ویان وایي په کوټه کې د پی ډی ایم د اکتوبر 15مې ته جلسې وروسته د کورونا ناروغانو په شمیر کې د پام وړ اضافه شوې ده او د ویر ښیي چې د نورو غونډو په کېدو به دا شمیر ښایي نور هم سیوا شي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو له پیروي لاس اخیستو ته اړ کړي. ایوب ترین رپورټ راکړي.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشتې په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې به په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی. په 10 جنوري به په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت. په 14 تاریخ به په لور لای کې پر ولس تاریخ په چمن کې نه په گوادر کې بیا لږ د مرکزي مشرانو سره مشوره کول او غوږ به ډېر چاخو او په کوټه کې به په ټول اخر کې کو د نام ماش دا ټول ریلیانی د جسټس ود دی دا د لانګ ماچ د تیاری د پاره دی.
په بلوچستان کې د پی ډی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې کومه جلسه شوې وه دا هغه وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی دوی یو تاریخ روان دی پی ډی ایم دا دوی سم خوښ کوو چې د 2 میاشتې دوی صبر وکړي دا کرونا دی ختم شي ویکسین دی راسي یا کیسز د کم شي هغه بعد جلسې یو کې اوس بلوچستان کې فلورلای کې په خوزدار کې جلسې اناوسه وې دي نو د صدا دی چې کرونا زیاتی
خود یې به اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا ادا وی ناسمې ګڼي او وایي چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړې ده. د اړه د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسع زیاته کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ورځې چې جلسونه کامیاب کړي دوی څنګه دوی په سلا باندې عوامي نه پرځ زیاته شي.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14مه لیټه په لاهور کې و خبري اعلان ته ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټې پر استعفا ورنکړه نو دوی د فروری په اوله نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې را نه سي. خو د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همیش رد کړې او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې 15 ماشومان چې په کورونا وایرس اختول پرون ورسخه یو عمل شوی دی. دا عمل شوی او 4 نور ماشومان چې دا وخت درملنې لپاره په روغتون کې دي د پیښور د بیلابیلو کلو دي او عمرونه یې 5 کالو کم دي. بلخوا حکومت یې شمېرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې په ټول پاکستان کې هم د کورونا وایرس له لاسه 80 کسان مړه شوي دي چې 15 ورسخه د خیبر پښتونخوا دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پیښور خیبر ټیچنګ روغتون ویان فرحت خان مشال لیډو ته دا دسمبر په 6مه اول چې خیبر ټیچنګ هسپتال ته 15 ماشومان راوړل شوي دي چې پکې یو مړ او 4 نور لا داخل دي. دی وايي په وړومبي ځل دومره ماشومانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی.
15 ماشومان یو ماشوم پرون ایکسپایر شوی دی. هغه کې نور بیماری ډېر زیات وي د جټکی بیماری مننجیټس شو ته مونږ یو ګردن ټول بیماری کنه کووډ نمونیا چې ونه را ټول درې 4 بیماری پکې
دا چې دوی ته وایرس په سډول او چانه ولګېدو نو نو موړ وای
په لومبی لیر کې موږ تصرف یو ماشوم نیم چې تراغلی خدا سهونه او هغه ریکور شو. په دې دویم لیر کې لکه دا تعداد چې کم دی نو موږ ته لږ زیات را روان دي ځکه چې 4-5 ماشومان د بدقسمتۍ خبردار چې د دې ماشومانو چې کم مور پلار دي یا نور خاندان هغه صحیح ان نو چې د موږ په خاندان کې یا د موږ په فیملی کې یا نور خپل خپلوان کې یا داسې بیماری شته کني ته یاد اځه نو دغه یو غټه مشکلات موږ تر روان دي زموږ ټیکنیکل سټاف ته زموږ ډاکټرانو ته چې به موږ سی اطلاع راکه چې ستاسو د خاندان ستاسو د نور فیملی موږ ته مون خصمانو کو
دا چې تر دې د ماشومان د دې وایرس نه په دومره غټ تناسب یا شمیر کې نه غیزمن کیږي چې په کم ډول د ډیرو مرکزان غیزمنوي نو ډاکټر اکرام الله چې دا کرونا وبا لپاره خیبر پختونخوا کې د حکومت ویان دی وایي چې د وړو مدافعتي نظام د حفاظتي ټکو له وجې او هڅې هم غوروي نو دوی ډېر نه اغېزمنوي. خو البته دغه ماشومان د کیریر یا وایرس خوروونکي په توګه نورو کې د ناروغۍ سبب ګرځي.
ریسرچ دا وایي چې په دې کې د بیمار کېدو د کووډ د لاسه ډېر کم دی. د ماشومانو مدافعت هم ښه دی، ریلیټیولي د ستنې منې لګېدلي وي نو د مدافعتي سیستم هم تیز وي. او ضروري نه ده چې د کله کال په هغه کور کې به د هغه مور پلار به وي یا نیکه به وي، مشران به وي، نو دا چې د بیمارېدو د خورېدو چانس ډېر زیات شي.
د سرکاري شمیرې تر مخه 13 گھنٹوں کے ټول ملک کې 2500 نه سیوا کسان کرونا وائرس اغیزمن کړی دي چې پکې اتیا مړه شوي هم دي. په مړو کې د 45 تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. بلخوا د دسمبر 6 نیټې پورې ټول پاکستان کې 4.5 لکو نه سیوا کسان کرونا وائرس اغیزمن کړی. د مړو شمیر 9313 تر رسیدلی او د رغېدو کسانو شمیر 4 لکو نه اوړېدلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د کورونا وایرس سبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد ته هم زخت ډیر تاوان رسولی. ډیری تجارتي شرکتونه تړل شوي او میلیونونه خلک متاثر شوي دي. په عین وخت کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي 2021 زیږدیز کال کې به د نړۍ اقتصاد ته وخت تاوان جبران شي او که نه. او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه به ګنې هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا وایرس واکسین ته لاسرسی ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د پښتون په یو رپورت کې څېړلی چې ملیحه امیرزاده لنډیز راوروي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت د فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% وده تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 11.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د بشري حقوقو فعالانو په سیمه کې د ماشومانو او ښځو د حقونو د سرغړونو پر پیښو اندېښنه ښودلې. د ویلي حکومت غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه جوړ قوانین په سمه توګه عملي کړي او که ضرورت و نو نوي قانون سازي هم وکړي. په سوات کې د ولسي خیر ښېګړې د حکومتي ادارې او مشر وایي دوی خپل پوره کوښښ کوي چې ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي او د هغوی حقونه خوندي شي. دنیا زحمت خان رپورټ.
سوات بنگورا کې د الفلانو می ټولنې لخوا جوړ کړی شي خبري غونډه کې د یادې ټولنې مشر رحیم بادر وایي چې پسیمه کې د ماشومانو سره په لوی کچ زیاتې روان دي او دغه مخنیوي لپاره ضروری ده چې ګامونه پورته کړی شي.
زمونږ ډیمانډ دا ده چې یارا د ماشومانو سره کم زیاتې کیږي هغه د پاره د سکول په لیول باندې چې ده هغه توګه باندې هغه ته هغه ایجوکیشن ورکړی شي، د تانو په لیول باندې هغه ته پراپر حفاظت ورکړی شي، هغه ته د خپل حقوقو الته د رسایي لپاره چې اندینو ډایري کې خلا ورکړی شي او په غټه سطح باندې د هغې دپاره چې د قانون سازي وکړی شي چې هغه قانون چې دی هغه ټوټل پاکستان ته اکسټینډبل.
د ټولنې جنرل سکرتر ضیاءالدین وایي چې د ماشومانو سره جنسي تیری یا زیاتی په اړه پوهه د نش برابر ده او بیا کورونو کې داسې خبرې بدې ګڼل کیږي ځکه داسې کیسونه په زیاتېدو دي.
داسې د هرسمنت سونه مسلې راځي، اکه د ماشوم سره راځي، اکه د فیمیل سره راځي. وجوهات دا دي چې یاره هلته کې ماشوم خپل پلار ته خبره نشي کولی، فیمیل چې کوم د خپل خاوند سره داسې خبره نشي کولی ځکه چې هغه دغه خبره کوي یا نورې مسلې جوړي نو ماشوم هغه خبره دغه شان دباو پاتې کی یا هغه ماشوم دومره دباو کړی شوی چې هغه د خپل خیالاتو هغه زار خپل پلار سره نشي کولای چې پای کې زموږ د پیرنټس چې کم دی د هوم کمې دی دا ماشوم خپل دومره گاید کو خپل ماشوم دومره چې دی هغه ته آگاهی ورکو چې یاره هغه داسې قسمه خبره سه هم راځي چې هغه کل کې د خپل پیرنټس سره خپل ملګری سره کور کې هغه خبره کوي چې یاره ما سره داسې خبر روانه ده.
د ټولنې یو بل غړی رحیم الله وای چې مور او پلار او مشرانو ته پکار دي چې د خپل ماشومانو سره د ملګرو په رنګ رویه اختیار کړي او د ماشومانو په هلو ځلو باقاعده نظر ساتي.
موږ دا مشوره ده چې خپل ماشومان له سزاګانی په دی نور کوي او دا د غو په کې څه غلطي نشته، دا خو ماشومان دي، د لا تربيت پکار دي، اگاهي پکار ده چې را په معاشره کې څنګه اوسېدل پکار دي، څنګه د مرګرو سره. او بل خبره ده چې اغه ځته تل نه دي پکار کم ځکه چې د کې نقصانی مسلې ته پیدا کیږي او چې واړې نو اغه د کور پورې سکول پورې مدرسې پورې محدود پکار دي او بیا هم د مدرسې کې چې مسله راځي سکول کې چې مسله راځي نو مور پلار ته دغه ورکه اگاهي ورکي.
په سوات کې د بشري حقوقو ساتنې سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال وایي چې دغه لپاره باقاعده په سرکاري کچ قانون شته او ماشومانو او ښځو ته تحفظ ورکولو کې دوی هم مرستې ورکوي.
د وړو د لپاره قانون چې دی نو هغه چایلډ پروټیکشن اکټ راغلی دی او داغي تحت په وړو باندې چې سونه هر قسمه ظلم زیاتی داغي مخنیوي د لپاره اقدامات دي. چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز دی په هر ډیسټریکټ کې جدا عدالتونه دي، جدا وکیل دی سرکاري. چرته هم چې دی سیده په وړو باندې د زیاتۍ د ظلم د اسکول نه د وستو په مزدوري باندې مجبوره کول دیسی کیس راشي نو خلک ډایریکټ زما آفیس ته مې اپروچ کول شي. ډیسټریکټ آفیس سوشل ویلفیر هم الته کې چائلڈ پروټیکشن یونټ دی.
په سوات کې د سرکاري چارواکو او غیر دولتي ټولنو لخوا جاري کړی شوی شمیرې تر مخه کال 2000 کې تر 500 نه زیاتې داسې پیښې شوې چې پکې په ماشومانو او ښځو زیاتې شوې. دغه کې تعلیمي ادارې او مدرسې هم شامل دي. دغه رنګه غیر دولتي ټولنې وایي چې تر 80% داسې پیښې نه ریپورت کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د موسمیات محکمې پر التون کو څورزو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنۍ سیمو کې د یخنې لا سیوا کې دوه خبر کړی دا د دې ادارې په وینا د تودوخه درجه کې دی شي د 0 نه هم ښکته ولاړ شي. په داسې کې د خیبر پښتونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کولو غږ کوي او دا ځکه چې د دوی په خبره د کورونا ناروغانو له وجې د صوبې په هسپتالونو کې د ځای او عملي د کمی ستونزې جوړې شوې دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پاکستان د موسمیات محکمې په وینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخر کې د ملک په زیاترو سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته د راغورځېدو امکان دی او واورې به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیات وي او د دې د رپورټ تر مخه خوشا سلويخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو پیښور پوهنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستې چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ترندز د موسم سدي نو اوس کته سوګره په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ ستې چې موږ عالمی ګرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې دی وجه یې موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی آغا روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چکم دی آغا رو زیاتیږي، خو بل طرف ته کله کله داسې موشي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه ست چې مونږه قدرتی تفریق ویو اغه دی وجه یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی، خو د سره سره قدرتی طور منی کال په کال سن سفر کرات لشی او د جمی موسم کې یخنی زیات دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي، یا خاص کر موږ کوم شمالی علاقې دي الته واوره سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت ناراضي پاکستان ته، نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمی دی شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده، ست چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولس غږ وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملی او د سهولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډیرو مر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي، نو باید ځان ګرم وساتي. پېښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یخیږي لګي د مسر اوسم په هاسپټل کې داسې کنډیشن ده چې آیسولیشن بیډز او وارډز سمره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپایډ شوی دی. هغه لپاره او هاسپټل خو کوشش کوي لګیا ده چې یاره موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم
دا موسمیاتو محکمه دا تازه رپورٹ تر مخه دا دسمبر 26 نیټه نه با دا سایبیری یخ هواګان هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجبه درجه حرارت تر منفی راکوزېدي شي او دغه شان په غرضی سیمو کې هم د زیات وره وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او سوریدن کو دا مشال ریڈیو انیس پروگرام سروے در ورو دا دیونے پا خبرونی کے با د افغانستان د خوست د یوې مدني فعالې زینب افغان د ژوند او کار په اړه دغه خبرې وری د خبرونه ملیه امیرزاده جوړ کړی ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې خبرونه کې موزم علي حمیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نن سره په پروګرام کې له افغانستان نه زینب افغان میلمنه ده. زینب یو مدني فعال ده او د افغانستان په خوست ولایت کې د خزو ملی ارمان ټولنې مشر په توګه خپل فعالیتونه پر مخ وړي. زینب د سیاسي علومو او حقوقو ترڅنګ د نرسنګ زده کړې کړې دي. زینب افغان په خوست کې د اړیکو دفتر لپاره د پروژو د نظارت مسئول په حیثیت هم کار کوي. هغه په خوست کې د خزو د چارو ولایتي مسئول په حیثیت هم کار کړی دی. په خوست کې د نرسنګ د تربیت ولایتي مسئول کار هم مخته وړی دی. د دې ترڅنګ په یو شمېر صحي ادارو کې هم دنده پر مخ وړی ده. نن په خبرونه کې له زینب افغان سره د هغوی په ژوند او هلو ځلو خبرې کوو. را سره ملګری ده، نو ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم زینب افغان.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام امیرزاده خور. په لومړی کې تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله من ده ما چې ټول به ښه صحت ولري.
ډیره مننه کوم چې تاسو ژوند مصروف دي، خو د مصروفیت باوجود تاسو موږ له یو څو شیبې راکړي، نو ډیره مننه.
مننه له تاسو چې زمو دې وړو بللم تر سولې ته سره خبرې وکم.
لن شانتي تعارف ما راټول کو خوایي کې تاسو کار نه زیږي، کافي پراخ کار دی. نو شروعات په دینه وکو چې د خپل زده کړو پاړه راته وای او د کور کلی پاړه راته وای. د افغانستان د کمی سیمه سره تاسو تعلق دی او زده کړې تاسو چرته حاصل کړې؟
په خوست کې د خزو ملي ارمان ټولنې مشر یم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلاً په خوست کې په مرکز کې ژوند کوم لکه خار کې، او د سره مې زده کړې زم لسم یم پاس کړی دی، څنګه کې مې نرسنګ هم ورسره ویلی دی، دوه کاله نرسنګ زده کړې مې کړې دي او د حقوقو پوهنځی نه هم خلاصه شوې یم. دې سره په څنګ کې مې د دفتر کارونه هم مخته وړم او د ټولنې کارونه هم مخته وړم. لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه په خبرو کې، په مختلفو اداراتو کې مې کارونه کړي دي. ای ډبلیو آر او سره مې کار کړی دی، پروینشل کوآرډینیټور وم. ناروې سره مې کار کړی دی، د نرسنګ ولایتي مسؤول وم، د په صفت می کار کړی دی. او په مکتبو کې مې استادای تر سره کړی دی، هیلت نیټ کې مې کار کړی دی، ټیلو دفتر کې مې دی، منی په پوزیشن کې کار کړی دی. زما کاری تجربه ډیره زیاته ده، نو هغه لند څه چې و چې د هغه ادارو کې مې کار کړی دی.
صحیح. د دې وجه سوال که شروع نه تاسو خواهش شو چې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به تاسو ورځې بس را پاسې به او کار کوئ.
واقع تاسو به هم شاید که لیدلی مو نه وي، اورېدلی به مو وي د میډیا ونه، که نه سړی د وطن د حالاتونه خبرېږي. اوس خو میډیا وی شوې د هر نړۍ د ګوټ نه مونږ تاسو خبرېدلی شو. مونږ په خوست کې، خوست یو داسې کلتوري ټولنه ده چې دلته تر اوسه پورې هم هغه محدودیتونه زیات دي، د خویندو دپاره هغه انعنات کلتور پلی کېږي. نو واقعیت چې زه خپله هم په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وم چې تعلیم سره تر نورو ډېر زیات دوی علاقه وه، چې زمونږ لورګانې باید مکتبونه ووایي. اما دلته ټولنه دې اجازه نه راکوله چې زه دې مکتب ته لاړه شم. خلکو په پسې شا زیاتې خبرې کولې، خو مور مونږ سره ډېر کومک کړی دی په دې برخه کې. مور مونږ تر دې ځایه پورې رسولي وو، هغه زمونږ سپورټر و چې ډېر به یې سپورټ کولو. نو وجه همدا وه چې کله زه ټولنې نه د راووتم، مکتب ته به تللم، کورسونه به یې تعقیبول. دغه څنګ کې به مې نوره خویندې لیدې چې هغې به هم دا علاقه وه چې کاشکې ستا په قسم ته زه هم لوستې شم، زه هم د مکتب اجازه ولرم تر څو ما ته هم د مکتب اجازه راکړي. زمونږ به ډېری د کور نه ورونه راوتل، هغه به کورسو ته تلل، هغه به مکتبو ته تلل. اما خویندې به یا خویندو ته به اجازه نه وه چې هغه نږدې یو قدم لاره به وای د مکتب هغې ته به یې نه پرېښودلې. نو زما سره یو فکر پیدا شو چې ولې زه به تعلیم یافته شم، زه به تعلیم حاصل کړم، ځکه تعلیم یو لوی نعمت دی که په دې باندې څو پوهېږي. نو زما خویندې به څه کوي؟ یو فکر را سره و، ډېره ماشوم وم، د ماشوموالي نه دغه فکر را سره و چې زه باید د خپلو خویندو دپاره څه وکړم، زما به د خویندو دپاره کوم ډول همکاري وي. نو کورنۍ سره مې مشوره وکړه، مل زه خو تعلیم یافته هم، تاسو ماته اجازه راکوئ، مل زه تکړه یا قهرمانه په غځای کې جوړېدی شم، زه به په ځان باندې په غځای کې ویاړم او په خپل تعلیم به خوشحاله شم چې زه پنځه نفر نورو خویندو دپاره هم کار وکړم، هغوی هم د مکتب اجازه باید واخلي. مجبوره شوم زه ټولنه جوړه کړم، ځکه دلته باید معلوم ادرس سړی ولري. ټولنه مې جوړه کړه. په ټولنه کې خوشبخته وایم تقریبا مونږ سره تر 2000-3000 پورې خویندې دلته صف مونږ سره شته، هغه اوس دلته راځي. او دغه ټولنه کې د مختلفو ولسوالۍ نه مې خویندې رانیولې دي، ځکه په مرکز کې به ستونزې نه وي، ځکه زه خپله په مرکز کې ژوند کوم. که زه د خپل ژوند کیسه درته وکړم، ما ته ډېر سهولتونه به موجود وي. زه مکتب ته تلی شم، زه د وظیفې اجازه لرم، زه د کورس اجازه لرم. اما که چېرته د مرکز نه مونږ یوې نږدې ولسوالۍ ته هم لاړ شو، هلته زمونږ د خویندو دپاره دا د ژوند سهولتونه نشته. هلته زمونږ د خویندو دپاره دا زمینه سازي نه ده شوې چې خور د مکتب ته لاړه شي. لکه څه ډول چې ورور حق لري، خور هم داسې حق لري. هغوی هغې په فکرونو کې دا ډول خبرې نشته. نو زه مجبوره شوم چې د مختلفو ولسوالۍ نه خویندې راټولې کړم، دلته په ټولنه کې ځای په ځای کړم، تر څو د خلکو د فکرونه هغه د پخوا وخت زمانې خبرې لاړې شي. نوره ښځه د تعلیم حق لري، ښځه هم د وظیفې حق لري، د آزاد ژوند تېرول حق لري، دغسې نوره مسایل.
نو
زه دې مجبوره کړم، ځکه چې خپلې خویندې به مې لیدلې، درد لیدم به.
صحیح. تاسو وایئ چې تاسو حالات لیدل، بیا تاسو سره خو د تعلیم حاصلولو موقع وه، خو هر جینۍ هغلته د تعلیم موقع چې د هغې ته لاسرسی نه لري. همدا دې وجه پر اساس تاسو بیا د ښځو ملي ارمان ټولنه جوړه کړه. دغه ټولنه څه ده او په دې کې زیاته توجه ستاسو په څه باندې وي؟
پاکت ته چې ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې موږ لرو، خصوصا دغه پښتني ولایتونو کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي. د خور دپاره، د ښځې دپاره، ښځې ته د دوهم جنس نوم کارول کېږي. تر اوسه پورې هم هغه عنعنات کلتور ډېر پلی دي. او زما د ټولنې هدف همدغه و چې لومړی باید د تعلیم باندې موږ فوکس وکړو، ځکه که چېرته موږ په تعلیم سنبال نشو، فکر نه کوم چې زمونږ ټولنه به یو باثباته ټولنه شي، زمونږ ټولنه به یو پرمختللې ټولنه اوسېږي. ځکه نیمه نړۍ همدغه ښځو تشکیل کړې ده. ښځو دپاره موږ هغه سهولتونه نه د دی برابر کړي لکه په نورو هیوادونو کې چې شته دي لکه نورو هیوادونو کې چې خاصه حقوق ورکړي مونږ ته هغه اسلامي حقوق چې مونږ غواړو تل مونږ دفاع کوو هغه مونږ ته نه دی راکړل شوی چې هغې د یو لوی حقوق زمونږ د تعلیم دی منګه ډېرې خویندې بې تعلیمه پاتې کېږي نه همدا لامل و چې دغه ټولنه مو همدې په خاطر جوړه کړي زما د ټولنې هدف لومړی همدغه و چې باید تعلیم ته زه باید کار وکړم صحت ته باید کار وکړم ځکه چې زمونږ په لرو پرتو ولسوالۍ کې یوه مور چې مرګ ته هم ورسېږي هغه په خپله خوښه نه شي تللی ډاکټر ته تر څو چې کورنۍ ورته اجازه نه وکړي هغه په خپل سر نه شي چا ته کورنۍ کې دا خبره نه شي کولی چې زه پلانکي ډاکټر ته ځم هغه ښه ډاکټر دی په ما یې دوا ولګېده یعنې دا خبره هم نه شي کولی صحت دپاره کار نه دی شوی ما صحت دپاره باید کار وشي تعلیم دپاره باید کار وشي او دې سره په څنګ کې دریم زما هدف د ټولنې همدغه دی چې مونږ ډېرې معلولې خویندې لرو مونږ ډېرې بېچاره خویندې لرو مونږ ډېرې مظلومي خویندې لرو کونډې خویندې لرو هغې د لاسنیوي دپاره مونږ باید څه وکړو حداقل مونږ نه هم وجیبه ده مونږ نه هم فرض جوړېږي چې د خویندې دپاره مونږ همکاري لاس ورو همکاري ورسره وکړو ځکه چې زمونږ ډېرې خویندې دي هغه کونډې دي هغه تعلیم نه لري هغې ته په کورنۍ کې تقریبا تر اووه اتنه پورې د کورنۍ سرپرست ور پر غاړه دی ماشومان لري اولادونه لري هغه په راتلونکي کې ذهني معلولیت باندې اخته کېږي هغه ځان وژنه کوي ډېرې داسې کیسې زه د ځان سره لرم واقعیت چې چا ته وکړم شړای نه ودرېږي یعنې داسې کیسې مونږ په کور کې په ټولنه کې لرو نو همدې هدف لپاره زه مجبور شم ټولنه جوړه کړم په ټولنه کې مې لومړی هدف همدغه تعلیم صحت او په څنګ کې ورسره د بېوزلو لاسنیوی
ډېر ښه زینب افغان ماشاءالله تاسو خو وی چې تاسو په دې ډېرو مسلو باندې کار شروع کړی دی او کوي یې که صحت دی که د ښځو تعلیم دی بیا د هغوی سره د کومک او همکارۍ خبره کېږي پای کې ستاسو مرسته کېږي بیا تاسو داسې څه پروګرامونه لرئ د دوی لپاره چې دوی د کار روزګار جوګه شي چاته محتاجي ونه لري او خپل وکولی شي چې د خپلې کورنۍ کفالت وکړي پالنې وکړي
بلې مونږ د دې لپاره ډېر زیات کار کړی دی زمونږ ټولنې د لاسنیوي په خاطر ډېر پروګرامونه جوړ کړي دي ډېرې غونډې مو نیولې دي زه فعلاً په خپل دفتر کې د ګلدوزۍ یو سیمپ لرم چې په دا کې تقریبا تر دېرش نفرې خویندې پکې دي دا انشاءالله په راتلونکي کې به تا هم خبر شي دغه څو ورځې کې دې فارغت هم دی فارغېږي دې لپاره مونږ د وزارت نه امضا شوی او ټپه شوی ډیپلومونه هم ورکوو دا به فارغ شي دا به خودکفا شي دا کولی شي چې ماشین واخلی د ګلدوزۍ ماشین واخلی هر چاته غاړي جوړوي ټیکري جوړوي په دغه نه اوس مخ یاندې ژوند تیروي شي د خپل کور اوایي دم دی لی وجه لی یم دی مخې برکول شي یعنی دا یو غټ خدمت دی د خلکو لپاره د څه فرق مې دی مونږ په دغه کلاس کې لرو په سیم کې د ګلدوزۍ د سره پسند کې مونږ نورم په داسې کار نه کړه غو بيوزله ماشومان چې دی تب تا د تللو د پاره کالی نه لري کلام او کتابچې نه لري مونږ د ټولنې نه هغه سره دا امداد یا همکاري کومه کړې ده هر وخت لپاره مونږ دوی لاسنیوي کړې ده هغه د پاره مکالمونه کتابچې اخیستې دي هغه د پاره مکالې پاس اخیستې دي مکتب او ډیر مداسې کړې دي چې زمونږه ټی تکړه خپل نور هم شته تاسو سره به معرفي کو هغه نه لوړې ځکه پاتې شوې دي دې په خاطر پاتې دي چې اقتصادي ضعیف دی دولسم نه خلاصې شوې دي کول کې ورته وایي چې تا دولتم نه خلاص شوې مفت خلاص شوې لکه اوس شخصي انسټیټیوټونه زیات پیسې اخلي فیس اخلي هغه مخه د لوري زنه وینه مجبورې ته کول کې کینی نو هغه مو فری معرفي کړی دی مختلف انسټیټیوټو ته مو معرفي کړی دی هیڅ فیس نه لري ان شاء الله د ورکه به ماغه پینځه نفر چې ما د خپل ټولنې لپاره درس معرفي کړی دی به وسله بیچاره خپندې او دا غلوی ارمان چې دوی لرل چې کاش مونږ هم قابلیت او سکاش مونږ هم لوړ زده کړو کې انشاءالله پراتن کې دی د غلوی ارمان به پوره شي او مختلف انسټیټیوټو ته معرفي او د سره پسند کې مونږ زینی خويندې دي چې هغه حاصل کړه دي اما دوی لپاره هم وظیفه پیدا کړې دي ډېرې خويندې مو وظیفې سولتونه برابر کړې دي دلته مې په ټولنه کې هم ځان سره بوختي کړې دي بوختي مې ساتلې دي تر څو دوی د دفتر اصول زده کړي تر څو دوی کار زده کړي او دې سره په څنګ کې مو د ډېرې بېوزله کورنۍ لاسنیوي کړې دي چې هغه اوس فکر وکړي چې مایدې یخني زیاته ده هغه کورونو ته تللی یو هغه نه منظور نه خېستې دي خپل له فیسبوک باندې مې پوسټ کړې دي د وطنوالو سره د خدای خو کې کنه چې د مختلفو هیوادونو نه ماته زنګونه راځي د دوی د همکارۍ مرستې لپاره پیسې را لګي بس هغه کورنۍ د مرمو دغه پیسې د خوراکي شانه خپل غمو ور لګل دي او دغه مکارونه دي د ټولنې دي لپاره کړی.
اوریدونکو زینب افغان چې دا په خوست ولایت کې اوسېږي، هلته یو مدني فعال ده او د ښځو د صحت تعلیم او د دوی د مسلو په برخه کې کارونه کوي. په دې خبرونه کې له دوی سره خبرې کوو. دا خبرونه لا ختمه نه ده، یو لنډه د ماخلو وروسته له دوی سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدی شئ. اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملیه میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. را سره په خبرونه کې زینب افغان ملمنه ده، خو مخکې هم خبرې وکړې. نور ته پوسونه ترې کو. زینب، تاسو وی چې تاسو ډېرې هلې ځلې وکړې او کوششونه مو کړه تعلیم ما حاصل کړو، په دې ارزو چې تاسو د ټولنې لپاره او د ښځو لپاره څه وکړل شي. تاسو هغه کوششونه او تاسو هغه ارمانونه چې تاسو لرل، تاسو پوهیږئ چې هغه څه حد پورې پوره شوي دي او تاسو کوششونو سزه کړی دی او رنگ راوړی دی؟
اول نه خورې زړی ارمان لرم، ډېر ارمان دي سړی زړه کې وي، خو زما لومړی ارمان دا و چې زما خویندې تعلیم یافته شي. لکه سره ول چې زه دا ارمان لرم تر څو راتلونکي کې یو ښه آینده ولرم، یو روښانه ژوند ولرم. نو دا فکر مې کولو چې کاش زما خویندې هم دا ډول اوسېږي، خو اوس زه ویاړم، زه د خوشحالۍ احساس هم کوم. ما یو پروګرام لرلو معرف لپاره، کور په کور تعلیم ته د خپل پروګرام وو. دغه برنامه کې زموږ برنامه چې وه تقریبا هر ولسوالۍ ته به موږ ډېری شمېر خویندې دو، د ټولنې 15 نفره نور خویندې به هم راسره وي. کتابونه به مو اخیستي وو، موږ به د ولسوالۍ مختلفو برخو تتللو، د هلته به مو د ورونو سره خبرې کیسې کولې. ځکه چې دلته مرسرانه ټولنه موږ لرو، په دا ټولنه کې خاصو ته دومره حق نه ورکول کېږي. یعنې ډېرو خویندو به همدا هیله لرله چې زه هم کاش تعلیم وکړم، کاش مکتب ته لاړه شم، دا هیلی می پوره شي. خو دلته ورونو اجازه نه ورکوله، مجبور شو موږ دغه کلتور په دغه عنعنات باندې مبخا کې خو موږ د هغې نارینه او سره کېناستو. دا خویندې به نارینه او سره کېنیستو، هغې ته به امکینات ورکول چې وروره ته نن په ما باندې افتخار کوي. هغه ورونو به موږ ته وایي چې موږ په تا نه افتخار کوو چې تا کې سمته میرمن موږ په خوست کې لرو، یا دومره لوړې استعداد لري، یا د ښځو حقوقو غوښتنه کوي. ما ورته چې وروره ته په ما نه افتخار کوي، نو زموږ هیله تاسو نه دغه ده چې تاسو دغه افتخار په خپلو لورګانو باندې وکړئ، دغه افتخار تاسو په خپلو لوڼو باندې وکړئ، دا افتخار تاسو خپل لوڼه هم تاسو ته راوړلی شي، دغه افتخار تاسو ته خپلې خویندې هم راوړلی. اما که چیرته تاسو دا فکر وکړئ چې زما لور نتوانه نه ده، زما لور هم مبارزه ده، هم قهرمانه ده، زما په شان ده، نو په هغه ځای کې به زه تاسو منندوی وم. نو واقعیت چې زه د ټولو ولسوالۍ د خلکو نه خوشحاله یم. زما خبرې یې منلې دي، اورېدلې دي. هغه څوک چې په مکتب ورنه پرمایي کې پاتې شوی دی، هغوی ته یې بېرته په مکتب کې داخلي اخیستې دي. هغه څوک چې د 12 نه به خلاص و، د پوهنتون اجازه یې نه ورکوله، دا خبره یې د ځان دپاره یو ډول پیغور بلله چې زما لور به په پوهنتون کې د نارینه او سره یو ځای ناسته وي. دلته به په کلي کې ماته خلک پیغورونه او تانې راکوي چې پلانکیه تا لور مې هم په پوهنتون کې ما سره ناسته وه، پلانکیه تا خور ما سره پوهنتون کې هم صنفی ده. دا دوی د ځان دپاره یو لوی شرم بللو، دا د ځان دپاره دوی لوی عیب بللو. نو دوی سره مې دا خبره وکړه، اوس هغه خویندې چې زه په پوهنتون کې ګورم، هغه خویندې چې زه په مکتب کې ګورم، پکې چې زما زړه ډېر ډېر تسالي اخلي، زما زړه ډېر خوشحالېږي، او دغه مې لوی ارمان وي. انشاءالله زما لوی ارمان پوره شوی دی. دویم ارمان مې سوله ده، نو خدای ته به د دعا لاسونه لپه کوو تر څو سوله هم راشي، د دغه ارمان هم برخمن شو.
زینب، څنګه چې تاسو وی کنه چې تاسو دغه ارمانونه لرئ او تاسو د خپلو هلو ځلو څخه نتیجه ګورئ او په ټولنه کې د بدلون خبره تاسو وکړه، د خوست خبره به وکړو. د افغانستان یو له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې پرمختللې ګڼل کېږي، نو داسې آیا رښتیا دي بیا د خوست چې کوم اوسیدونکو دی هغه روشن فکر دی او بیا تاسو چې لږ سات مخ کې خبره وکړه چې په دفتر کې جنکو ته تکړه ورکوي چې کار څنګه وکړل شي نو بیا آیا تاسو غواړئ چې واقعي دا روشن فکر ټولنه ده د خوست خلک لږ شانتي بدل دي د نورو ولایتونو پرتله او بیا هغه تل کې جنکو ته دا تعلیم سره سره د اجازه هم ورکړل کیږي چې هغه دفتر ته لاړ شي کارونه تکړه
ول نه خوص اوس ډیر پرمختګ کړی دی او د پرمختګ په حال کې هم دی مونږ واقعي چې ډیر زیات تحصیل کرده خویندې اوس لرو دلته اوس کې ډیر لیسانس خویندې موجود دي مخکې به یوازې دا فکر کېدلو چې خور باید یوازې استاد واوسیږي او یوازې به دا فکر کېدلو چې خور باید پانتون نه چې فارغه کې باید تی پانځه نه فارغه شي د نورو زده کړو یا د نورو پانځه اجازه په قرانه کې نه ورکوله دا یو ډول فکرونه جوړ شوی و چې دا خدا مطلب هم کولای چې خزه یا دی کور ده یا دی کور ده نو واقع ته چې اوس دلته ډیر ټولنه جوړ شوې دي دلته مبارزه ته خلک راند هره دنګلې دي ستونزې مشکلات ډیر زیات دي ادا سه ټولنه باندې چې هلته ستونزه وانه وسیږي مشکلات اوس هم شته او د نورو ولایتو په پرتله واقع ته چې په خوست کې ډیر پرمختګ شوی دی خصوصا د خزه په برخه کې زه یو زیات تغییر وینم ان شاء الله دغه تغیرونه به نور مخ پر وړاندې سي دغه مل علي خويندې دي واقعي چې دوی سپیشلی مبارزه کوي د مبارزې تر دنګلې دي او مثبت تاثیرات په خوست کې هم دوی د مبارزې پریوزي نو رښتیا خبره ده چې اوس کې اوس ډیرې شمیر خويندې دي چې هغه زمنګ په دفترونو کې وظیفې اجرا کوي زمنګ ډیرې شمیر خويندې دي چې هغه پانتونونو ته ځي هغه کورسونو ته ځي دا څه ډول چې یو ورور ته حق ورکول کیږي همدا ډول اوس د خور دي پرم حقوق شته خو دلته خبره ده همدغه د مدني ټولنو نه هدونه ده چې دوی دغه تبلیغات وکړل دوی د برنامه کې ګډون وکړ اوس زمنګ غوونه دي مختلف رادیو نه خبريږي مونږ مختلف ګرځي میزونه لرو مختلف د لارو په دې غونډه کې هر وخت زمونږه تکرار خبري هم دا غوي چې خزه او نر یو ډول خپلاري مساوي حق لري د تعلیم حق لري نو اوس دا خبره د ټول فکرونو تر رسیدلې ده د ټول ذهنونو ته دا خبره رسیدلې ده اوس ټول فکرونه په دې دي هر یو سړی کوشش ترسو خپل لور په مطلب کې شامل کړي هر یو نر زمونږه کوشش کوي ترسو خپل خور د تعلیم په اړه سمبال کړي نو دا یو لوی دی که باور مشي زمونږه ډېرې خويندې دي چې هغه د پولیسو پولیسو کې وظیفې اجرا کوي اول په دغه زمونږ لپاره دی خبره وا چې یو خزه او پولیس څنګه اوسېدل شي یو خزه څنګه کولای شي چې په دې بس کې کار وکړي او کته چې اوس مونږ ګڼش مې پولیسو خويندې لرو یعنی مخکې به دی خبره اوس ور باندې افتخار کوي چې دغه زمونږه ملاله خور ده زمونږه قهرمانه خور ده مونږ خپل هم پټولنه کې دغه خلکو ته تقدیر نه مې ور کړی دي تقدیر کړی مو دي تر څو پراتلونکي کې دغه ورنه نور خلک هم ورنه عبرت واخلي چې دغه دی د شرم خبره نه ده مخکې به د چالو تعلیم کولو هغه په مجلس کې بناسو چې خبره به یادیدله چې تعلیم دی به سر ټیټ نیولې چې خدای نه خواسته زما د لور نه څه خبره ونه کی اوس هر څوک هسته درځي هر څوک په دې افتخار کوي چې زما لور ډاکټر ده زما لور انجینر ده زما لور کمپیوټر ساينس وایي اوس دغه حدود مون پات کړی دي چې مخکې به ویل چې خزه یوازې باید خون کی شي خزه باید یوازې ته پنځه وي ډاکټر شي اوس مونږ ډېرې مخندې ګورو چې زمونږ ډېرې مخندې انجینر په پنځه کې ذکر کوي زمونږ ډېرې خوندې چې جرنالیزم په پښتو کې ذکر کوي جرنالیزم به مونږ د نارینه او د پاره هم یو ایبل چې جرنالیزم د وری څو کار وکي یعنی دا غسی فکرونه جوړ شي او ما خوشبختانه اوس زمونږ په داخلي رسنۍ کې ډېرې خوندې دي چې هغه د جرنالیزم په پښتو کې کار کوي هغه جرنالیست دی هغه پروګرامونه مختوري یعنی دا خبره اوس افتخار دی بارده فکر کوم چې دا یو غټ بدلون دی د نورو ولایتو په پرتله په خوست کې او د امن لیار هم ستونزې نشته لکه نورو کې چې ډېرې ستونزې دي په خوست کې ان شاء الله امن هم ښه دی ځکه چې خلک ولس ویښ شي ولس ښه شي ان شاء الله ستونزې همدغه ولس په خپله اورول شي دولت هم ضرورت نه پېږي نو دا یو زه مثبت بدلون بولم د نورو ولایتو په
پرتله ډېر ښه ډېر ښه او بیا زینب زه د حکومت ته سرپرسته پړم ته پوسو کماله کبه حکومت څنګه لکه د مد ویل کی کنه چې مدني ټولنه او حکومت باید د سنگ په سنگ کار وکړي نو بیا ټولنه چې دغه پرمختګ کوي ترقی کوي نو تاسو بیا څنګه غنه د حکومت سرپرستی څنګه د سبته مطالبه کوي سبته غواړي
اول نه مونږ تاسو کې یو خامه اتل دے چی دیو لاس نک لاس خټک نه خېږي نو دی دولت سره چې موږ همکاري ونه پاو دولت موږ سره همکاري ونه کی فکر کوم چې مثبت نتیجه نشي لرلای نو موږ هم دی دولت سره په هره برخه کې موږ همکاري کړی دا ځکه دولت هم دغه زموږ دی موږ لپاره جوړ شوی دی موږ دی دولت لپاره یو رښتیا ده چې دولت ته همکاري کوي ولې نه په ډېرو برخو کې موږ سره همکاري کړی ده خو دومره لکه څه ډول چې سړی تقاضا لري لکه څه ډول چې سړی غوښتنه لري په هغه ډول کومک همکاري بیا د مدني نهادونو یا ټولنو سره نه ده شوي زه خپل هم په ځینې برخو کې د دولت نه چا په قسم داسې ناراضه یم ما ډېرې قربانۍ ورکړې دي په خوست کې ما ډېرې ستونزې تکلیفونه ګللې دي ان تر دې پورې چې ما ته د مرګ وښونه هم شوي دي دې په مقابل کې دولت هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی که نه ځکه زما ژوند شخصي ژوند ته ډېره ستونزه ده په دې وخت کې بیا سړی نهیلی کېږي د خپل دولت نه د خپل خلکو نه نهیلی کېږي خو موږ ورسره تل مالتیا کړې ده موږ ورسره تل همکاري کړې ده د خپل دولت سره ځکه چې په دولت کې زمونږ ورونه کېږي موږ په دوی باندې زړه سوځېږي زمونږ خلک کېږي موږ باید د خپل نظام په هر وخت کې دفاع وکړو په هر وخت ورسره ملاتړي اوسېږو د دې ملا وتړو ځکه که چېرته موږ هم همداسې ځانونه حساب دی فکر کم بیا مشکل پیدا کی او د ستونزې په هغه وخت کې هواریږي کله چې د دولت او د عامو خلکو په منځ کې فاصله کمه شي د دوی په منځ کې د مشکلات کم شي لکه ډېر خلک غواړي کنه خپلې ستونزې غږ یو چاته ورسوي دلته په اسانۍ سره موږ نشو کولی چې موږ خلک چا پورې ورسوو لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوو هغه زموږ غږ نه اوري په دې وخت کې موږ ډراماتي کېږو چې موږ څه ډول وکړی شو چې زموږ خپل غږ دی د چارواکو پورې ورسوو زموږ غږ دوی واوري زموږ ستونزې هوارې کړي نو په دې وخت کې بیا سړی خفه کېږي ګیلمن کېږي د خپل دولت نه نو همکار دی خو په ډېره اندازه په ډېره کچه نه دی لکه څه ډول چې موږ هیله لرو خصوصا خویندي خویندي بس کې ورنه ګیلمن یو نو موږ ورسره همکاري تل کړې ده
صحیح او زینب تاسو لږ سات مخ کې یو خبره وکړه چې تاسو ژوند ته ګواښونه شوي دي د مرګ ګواښونه شوي دي نو هغه ستاسو آیا د کار پر اساس تاسو شوي ځکه چې تاسو د ښځې لپاره غږ پورته کوئ بیا تاسو د هغې مقابله څنګه کوئ لکه بیا کله په شا شوي خو نه یې د خپل کار نه کله خو سوچ مه نه دی راغلی
نه نه هیڅکله نه زه هیڅکله نه په شا کېږم ځکه مرګ موږ په دې باور یو چې حتما به یو ورځ مړ کېږو مرګ د ټولې دپاره شته ما ته ډېرې ستونزې مشکلات اوس هم موجود دي ډېرې چالشونه راته دي ډېر خلک راته وایي چې دې ځای پورې مازه ځای پورې مازه زه ورته وایم چې زه افغان یم زه یو د خوست ولایت کې زیږیدلی یم د همدې خاورې بچی یم د خاورې په معنی حق لري د خویندې په ما حق لري تر څو د خویندې دپاره څه وکړم نو هېڅ په ما کې تغییر نه دی راوستلی زه ورنه منندوی هم یم مننه ورنه کوم چا چې ما ته ګواښ کړی وي څوک چې ما ډېروي په دې نه څوک چې ما وژني ځکه چې ما کې نور هم د پیاوړتیا روحیات را ژوندي کړي دي ما ته نور هم جرأت را کړی دی تر څو په خاصه غاړه په لوړ جرأت سره په همدې ډګر کې پاتې شم انشاءالله دغه ګواښونه موږ نه ډرولی شي او دغه ګواښونه بې بېمانه وي زه به تل د همدې خویندو لپاره ملاتړي وم زه به تل د همدې خویندو د ښه غوښتنه کوم او همداسې لکه څه ډول مبارزه مې چې د همدا ډول مبارزه به کوم
ډېر ښه زینب هغه پښتنې خویندې چې تاسو اوري هغوی ته به تاسو د خپل طرف نه څه ویل غواړئ
زما د خویندو لپاره همدغه پیغام دی چې لومړی باید دوی په تعلیم باندې زیات فوکس وکړي او موږ چې کله سیال کېدای شو موږ چې کله د نورو سره د برابرۍ هیله تمه لرو لومړی زموږ د تعلیم شاته موږ باید په ځانو باندې خود کې پښو موږ باید تعلیم حاصل کو او ځکه چې تعلیم هغه څه دی چې موږ د نورو سره سیال کولی شي دوهم قدم کې مې پیغام دغه دی خویندو ته چې زموږ ډېرې خویندې دي هغه د خپل حق حقوقونه برخمنې خوسته چې هیڅ خبرې نه دي نو ټولو ته مې همدا پیغام دی چې تاسو د خپل حق غوښتنه وکړئ ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي نو خویندو هیڅ کمزوري نه یې کوشش تل همدا وکړئ چې څه ډول چې په اسلام کې راغلي دي څه ډول چې زموږ په مبارک دین کې راغلي دي چې تعلیم د ښځې او نر لپاره یو ډول دی نو ولې زه د تعلیم د لوی نعمت نه بې برخې کېږم ولې ماته دا حق نه راکول کېږي نو پخوا به دا خبرې کېدې چې یو لور به د خپل حق غوښتنه وکړه هغوی باندې به د سپینسترګي نوم کې خودو چې دا سپینسترګي دا بد اخلاقه ده د پلار په مخ کې په لوړ غږ خبرې وکړي لطفاً خویندو تاسو لیدی ډول خبرو سره مبارزه وکي. دغه دغه کومه دیب خبره نه ده، دغه تاسو سپینسر کې نه، تاسو قهرمان یې، تاسو باید د پلار په مخ کې په هسکه غاړه ودرېږي، د پلار نه د خپل حقوقو پوښتنه وکړي، خپل حقوق وغواړي، نو په هغه وخت کې به تاسو ژوند به هم جوړ وي، آینده به هم جوړوي، او په دې نیمه شرمېږي مه خفه کېږي. نو هیله مې همدغه ده چې په تعلیم زیات فوکس وکړي، کوشش وکړي، قانونه تعلیم یافته کوي په هر صورت کېږي، هغه د تعلیم که حاصلوي هم د اسلام په چوکاټ کې، که دفتر کې وظیفه کوي هم د اسلام په چوکاټ کې، هیڅ نوه مشکل به نه وي، او دې سره په څنګ کې د خپل خلق حقوقو غوښتنه وکړي. همدا مې ورته پیغام دی.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. او په اخره کې به تپوس کول غواړم چې زینب افغان په راتلونکي کې څه کول غواړي.
زما راتلونکي لپاره هم ډېر پلانونه دي، ډېرې برنامې لرم، د خونې لپاره چې اوس مې په لارې یو پروګرام اچولی دی، هغه د لوړ ولور پروګرام دی، هغه پلی کېږي انشاءالله. همدغه لوړ ولور دی چې زمونږ د خونې تاوتریخوالی ورنرمنځته کېږي. زمونږ تاوتریخوالی کچه به اوس سری څو چنده زیاته شوې وه، لامل یې همدغه دی. د دې لپاره زه مبارزه کوم، د دې لپاره زه زارۍ کوم همدغه پلارونو ته، ورونو ته چې کینې د خدای لپاره خپل لوڼه مه خرڅوي، او انشاءالله راتلونکي کې نورې لوړې هیلې ارادې لرو تر څو خپل ولس ته، خپل خلکو ته، خویندو ته خدمت وکړو او کار وکړو.
ډېره مننه تاسو ته، په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو. او زینب افغان، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
مننه له تاسو هم.
ډیره مننه اوریدونکو، نن په سروې خبرونه کې مونږ سره زینب افغان میلمنه وه. مونږ هیله کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.